سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زموږ خبري مجله اوري اوس ساتي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوندو نسیویش او پینزویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپا دول شپږ نویس مخه کوي د لشي د خبري مجله په خبرونو پیلو تاسو له بار تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې لټکال سره سم نن سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې ریاست لاوړاندوینې سره سم د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر اتیا سانتي پورې واورې ورېږي. د ادارې د باران اندازه له 15 ملي څخه تر 50 ملي متر پورې اټکل کړی ده. په همدې حال کې د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې د درنې واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لار بیا بند شوې ده. بل پلو بیا د هرات ولایت هوایي ډګر چا د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و، نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن بیا خبر پاڼه کې ویلي دي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو څخه د واورو د ورېدو له کبله محدوده شوې او له همدې کبله دغه هوایي ډګر ته الوتنې لغوه شوې. د هیواد په ختیځ کونړ کې بیا د سختو بارانونو له امله په ترافیکي پیښې کې یو کس مړ او بل ټپي شوی دی. د پیښه بیا د مرکز اسداباد او شیګل ترمنځ شوې ده. د شیګل د امنیت قمندانۍ سرپرست افضل خان مومن ازادي راډیو ته ویل چې د ټپي شوي کس وضعیت هم ښه نه دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو بارانو او واورو په سبب خلکو ته بېلابېلې پیښې رامنځته شوې دي چې په ځینو کې مرګ ژوبلې هم شته. یونانی رسنی راپور کړی دی هغه څلور افغانان به چې د موریا په کم کې د کډوالو د اورلګیدنې په تړاو په بند محکوم شو یو ځل بیا استیناف محکمې ته حاضر کړي. دغه رسنی لیکلي دي چې دغه افغانان په 2003 کال کې د لیوسپوس په موریا کم کې د اورلګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو له کبله په 15 کال بند محکوم شو. د یونانی رسنی د راپور پر بنسټ دغه کسان به روانه دوشنبه بیا د استیناف محکمې ته حاضر کړي شي. په موریا کم کې د شلم کال د سپتمبر پر اتبا د کورونا وبا پر مهال اور ولګید او له کبله شاوخوا دیار لزر کسان به سرپناه شول. تر هغه غمیزی 15 ورځې وروسته یو څلرشت کلن افغان په هغه پیخه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپلو ملګرو نمونه هم پټاګه کړل. ټاکل شوی د شنن د کرملن د سرسخت مخالف الکسی نافالنی مړی خاور ته وسپارل شي. هغه ته د درنوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د نافالنی مړی به د مسکو په وخت د مازدیګر بجې خاور ته وسپارل شي. د نافالنی جسد یو ونې وروسته تر هغې د فبروري په 14 د هغې مور ته وسپارل شو او دې موضوع ډېرې پوښتنې راپورته کړې. د راپورونو له مخې الکسی نافالنی د فبروري په 14 د 30 کلونو په عمر ومړ. د مړینې په سند کې راغلي دي چې نافالنی په طبي مرګ ساور کړی ده، خو ډېرو هیوادونو او نړیوالو موسسو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد نور چارواکي د نافالنی د مړینې مسؤل بلل دي. او د لنډ کرکټ ملي لوبډلې ټیسټ سیالۍ د شپږ وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. یاد سلی چې د 13 فبروري میاشتې په 28 نېټه په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په کور په توپ پیل شوې وه. د درېمې ورځې په وروستۍ سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان د 112 منډو هدف پوره کړي. د نوبړی ځل و چې ایرلند د ټیسټ سیالۍ ګټي افغانستان د یاد سیالۍ پچې ګټلې وه او توپوهنې کړې وه چې په لومړۍ پاڼې کې د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې وکړې. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼې پیل هم خوونه کړې. ابراهیم زدران یې ژر له لاسه ورکړ او بلاخره ټول لوبډلې په 213 منډو وسوځېده. د ځل لوبډل مشر بیا نیمه سلیز د افغانستان لپاره وهله. د افغانستان لوري ورکړ شوی هدف ایرلند یوازې د څلور لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د ویلیدو شه افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې نوموړی افغانستان ګټلې او دویمې ایرلند وګټله. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ چې د مارچ په 10 نېټه ده پیل کړي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. په افغانستان کې به روسي ورښتونو ته تم شو. خلک شکایت کوي چې د دغه یخنۍ او واورو له کبله یې څاروي له منځه تللي او لارې بندې شوې.
فصلونه خوم خراب شو، واورې دي، وریږي او باران نه دي. مال مرانه مړ شو، شپږ سره مال مې ساتلی، مال مې ډېر دی، خو شپږ سره مال مرانه مړ شو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ وای په افغانستان کې د ځوانو نجونو ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ دي. چې په وروستیو کې په کومو ولایتونو کې ځوانو نجونو ځان وژنه کړې او علت یې څه دی په دې اړه درڅخه وروسته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم وروسته راپور واورئ چې ځینو شرکتونو د میټا شرکت نه چې فیسبوک او انسټاګرام ورپورې تړاو لري شکایت کړی چې د خلکو شخصي معلومات راټولوي. چې ولې دغه شرکت په دې تورن شوی چې د خلکو شخصي معلومات لري راټولوي وروسته درته جزئیات لرو. بدخشان ته هم ورزو او د هغه نجونو کیسې درسره شریکوو چې د زده کړو په ځای اوس لاسي صنایع ګنډي. همدارنګه ستاسو په پیغامونو کې به مو واورو.
دلته نه کلینیک شته، نه یو ښایسته ماده وسه شته، نه یو ښوونځی شته، نه سړکان سم دي.
اوریدونکو د هلمند پیغامونه پرې خېدی وړاندې به تاسو سره مکمل غږونه شریک کړو. نور مطالبه مشتمل تیم واره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. رزو نمړي راپور ته په افغانستان کې د یخنۍ او رښتونو د درنې سپیل عمله د چرواکو په حواله نه هڅه نمړ شوې او لزګونه څاروي لمنځه تللي. د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي کندهار، هلمند، بادغیس، هرات، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې له نورو ډیر ځپل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سلنګونو کې د ورښتونو، توندو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري بارانونو او سړی هوا لامله نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولي ویډیو کلیپ کې ویلي
له پیښو سره د مبارزه ولایت ریاستونو د رئیسانو د روسي راپور لمخې د واوري او بارانونو او سړی هوا لامله لبد مرغه نه کسان شو ادوالو ځوان د لاس ور کړی او دوه کسان هم زخمیان شوي دي. همدارنګه درې کورونه په جزي او کلی توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوي دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنی واوري او یخنۍ د مالدارانو زرګونه څاروي لمنځه وړي دي. په دې سره غبزګران هم چې لوړاندې سخت وچکالي ځپلې له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شوي او څاروي شمیر ته سوا او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوي، خو په رسمي ډول دا شمیر اعلان دي تایید شوي. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سر پاتې شوي او د واوري ورېدنې لامل لمنځه تللي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څمو د وړاندې سخت زلزلې وځپاله د یخنۍ لامل لزګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د تیز باران او یخنۍ لامل شپږ څاروي لمنځه تللي. د له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو، واوري دی، وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو، شپږ سره مال می ساتلې، مال می ډیر دی، خوشپک سره مال مرانه مړ شو. نور هم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نشته چې په افغانستان کې زمونږ غواوري، زمونږ فریاد واوري، زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي چې مونږ حال پوښتې، چې مونږ حال سره زمونږ سره کومک وکیم، داد را سره وکړي، د دوی لپاره زمينه برابره کړي. مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او دغه شان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په حق بیړنۍ ناسته کې چې د اړوند وزارتونو سره یې کړي ځانګړي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واوري، شړکند بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیات وي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانو افغان نجونو د ځانوژنې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د روسي ځانوژنې چرته شوي ورزو سنا کړه چې په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د ځوانو افغان نجونو د ځانوژنې د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. ښاغلي بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د ځانوژنې 50% پیښې د ځوانو نجونو ترمنځ دي او ډیری یې د افغانستان په سویل کې ترسره شوي دي. هغه دغه راپور د پنجشنبې په ورځ په ژنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه کې وړاندې کړ. د ښاغلي بینټ په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض، ځپل او محرومیت بنسټیز شکل لري، چې د پټوکو دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد یو جنایت دی. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د ځوانو نجونو د ځانوژنې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې کورنۍ ډېری دې ته اړ کېږي چې دا قضیې پټې وساتي. یو له دوی څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د تېرې زیږدیز میاشتې په لومړیو کې د دې پټوکو طالبانو د دوی یوه ملګرې د حجاب نه مراتولو په تور د کابل په مکرویانو کې نیولې وه چې په خبره یې له خوشي کېدو وروسته یې ځانوژنه وکړه.
اول لاره له یوې جلۍ سره روانه ومه، له موټر نه کسان کته سول او دا جلۍ بوتله. ما ته یې څه نه دي ویلي، فقط دا نجلۍ د ماله څنګه بوتله ویوړله. هغه هم په زوره جلۍ چغې وهي او دوی په موټر کې اچوي. بیا درې ورځې پاس دا جلۍ راغله. درې ورځې پاس تاسو باور وکړئ په هغه ورځ چې راغله جلۍ ځانوژنه کړې ده.
د دې په خبره د نجلۍ کورنۍ تر اوسه نه ده توانېدلې چې د خپلې لور د ځانوژنې قضیه رسنیزه کړي او په ټوکو یې د امنیتي ستونزو له امله چوپه خوله پاتې شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د ځانوژنې لامل د تاوتریخوالي او محدودیتونو زیاتوالی بولي.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان
له بده مرغه دغه اوسنی وضعیت چې طالبانو رامنځته کړی د ښځو پر روح او روان یې ډېر بد اغېز پرېښی. له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د کار او زده کړې اجازه نه لري چې په پایله کې ناهیلي کېږي او ځانوژنه کوي. په تېرو دوه نیمو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې نجونو ځانوژنه کړې ده.
خودکشی کردن در ولایات مختلف.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل راپور کې په ځینو دینی مدرسو کې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې په ګډون تاوتریخوالي او ناوړه چلند ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي بینټ زیاته کړې داسې تورونه شته چې دا ناوړه چلند د دینی مدرسو د حقوقو ښوونکو لخوا ترسره کېږي چې د پټوکو د خپل د عمل په وړاندې معافیت لري. د ښځو او نجونو د ځانوژنې په اړه د ریچارډ بینټ د نوي راپور او د ښځو د حقونو د فعالانو وینی شاهدانو د څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول تورونه او راپورونه رد کړي او تل یې دا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او لکتیو حقونه خوندي دي.
په راپور کې مواردل شوی د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ځوانو نجونو د ځانوژنو د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. بل پلو بیا د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر کار کولو بېلابېلو بندیزونو او په بېلابېلو برخو کې پر ښځو بندیزونه د دې لامل شوي دي چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ دا خبرې کړې دي. ورزو په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی، ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د ټیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې معیوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشتوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو تر څنګ پای ته ورساوه او د لیسانس سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې پیاوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه بر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمينه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمينه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یو نبینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږ کال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. ټاکل شوې ده چې د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی نوالنی مړی نن جمعه خاورو ته وسپارل شي. هغه ته د درناوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د نوالنی مړی به د مسکو په وخت مازیګر څلور بجې خاورو ته وسپارل شي. د نوالنی جسد یو نیم ورځ تر هغې د فبروري په څلورشتمه د مور ته وسپارل شو او دې موضوع ډېرې پوښتنې راپورته کړې. دا چې د نوالنی جنازه شوې او کنه ورزو اسمت سرمانه تفصیل اورو.
په مسکو ښار کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د کرملین کلک منتقد الکسی نوالنی خاورو ته سپارل کیږي. سلګونه کسان په داسې حال کې چې د ګلانو ګېډې په لاسونو کې دي د یوې کلیسا مخ ته راټول شوي څو د نوالنی جسد ته درناوی په ځای کړي. په دې مراسمو کې پر ګډونوالو محدودیتونه هم زیات دي او ډیرو کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کلیسا ته ننوسي. د الکسی نوالنی ویندوی کیرا یارمیش نن په یو پیغام کې چې پر ایکس باندې خبر کړی لیکلی چې د خدماتو ادارې لومړی له سړخونی څخه کلیسا ته د جسد لوړلو انکار وکاوه خو په روسیې شیبو کې موافقه وکړه. د الکسی نوالنی د تدفین په مراسمو کې د هغه میرمن یولیا نوالنیا نشته. هغه هم پروند اروپا پارلمان کې په وینا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوالنی د نابرابرۍ مسؤل وباله.
Even after that, دوی
دوی وباشه حتی ورسته دهغه د مړی سپکاوی وکړ، دهغه د مور سپکاوی وکړ. لبلی خواش کار قتلونو ټولو ته یو ور بیا وشو ده چې پوتین هر کار کولی شي او خبري ورسره نشي کېدی. د نوالنی جسد یو ونه ورسته ترمړی د فبروري په 24مه د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډیرې پښتنې وسی شولې. د راپورونو له مخې الکسی نوالنی د فبروري په 14مه د 23 کلونو په عمر ومړ. د مړینې په سند کې راغلی چې نوالنی په طبیعي مرګ ساپرې کړی ده، خو ډیرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد نور چارواکي د نوالنی د مړینې مسؤل بولي.
په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو نجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په نوبوري ولایت کې د پانتون د دریم کالې به محصول په خپل شخصي لګښت د افغاني ګنډ کمیسونه د ګنډلو یو تسکا جوړ کړی ده. هغه وایي پر بیکاری سربیره له رواني ناروغۍ څخه د ځان او د نورو نجونو د شغورلو په هدف یې دغه تسکا جوړ کړی. د معلوماتو پر بنسټ د خیاطۍ په دې دستګاه کې له دغې نجلۍ سره دیرش تنه نور نجونې هم کار کوي. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې دستګاه مسؤله زهرا رحمانی وایي دوی ځانګړي افغاني ګنډ کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلی رحمانی آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یوه نه جبرانوونکې پرېکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
هم یې انګیزه برم زمان رښتود کې د خرخونو از تحصیل باز بندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم. دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري، زه هغه نجونې ښه درکولی شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره دیرش تنه نجونې کار کوي.
یو شمېر بدخشاني نجونې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار بندیز لګولو له امله دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجده مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه، خو اوس د افغاني ګنډ کمیسونو د ګنډلو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه بې برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اورېدلم. بیا د مرکز سره راغلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغاني ګنډ کمیسونه ګنډم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
په خاصی ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دنیا عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر راتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس مو هم د ټیکنالوژۍ له نړۍ خبر کړو. میټا شرکت چې فیسبوک او انسټاګرام یې هم اړوند دي، په اروپا کې د میلیونونو کارکوونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوی دی. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارکوونکو ملاتړو ډلو ویلي دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړی. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت دغو شبکو د کارکوونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یوه جدي موضوع وي. د راپور تلرو د دې راپور وروسته ستاسی پیغامونه هم مهیروي.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انسټاګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 15 ډلو جوړ شوی بنسټ ته ویلي چې د دوی له ډلې 8 شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیب کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د ښولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه ادعاوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. رسانیم د غزنی ولایت کرمه ولسوالۍ د بغا تک دشت څخه دلته د باتر په دشت کې دا کوم یو دشت چې ګورو ته خو دا لاره ډیره خراب ده، واوره ډیره سوې ده، مشکلات زیات دي. باید چې شم توجه وشي استفسار استفرام ما کس کوم طرف کې پیشره من ستنې سي او یا خلک دلته په دې لاره کې گرفتار نه سي، چې دا لاره ډیره خراب ده. تاسو ویني السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې د غزمر کومه ساحه چې د غمر پکښې وسیږو، دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج، نو دغه ساحه د هلمند ولایت د سینیر دی ساحه ده او هلمند ولایت سي مربوطه ولسوالي ده. نو د ګریچو د ولایت د مابین منطقه ده. نو دلته نه کلینیک شته، نه یو ښایسته مدرسه شته، نه یو ښوونځی شته، نه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی. موږ په بسته یو ساعت کې نو سپری کوي ولې چې سړکان خراب دي، ډبرې پیدا کړي دي او کمپارکې پیدا کړي دي او کډیانې پیدا کړي دي. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر و دغه منطقې ته پاملرنه وکړي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د دولت لپاره خدمت وکړي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تیر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، بس یو نمونه پاته وي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
نو
ازادي راديو کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خکی افغان د ولسوالی یمک په ولسوالی کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارت کوم د غوښتنه ده چې موږ لار خلاص کړو او دران راکې او موږ له خپل لار خلاص کړو یا جوړ کړو موږ زه تر وړ مقامات ورساو ډیر مهرباني به وي
ستاسو پیغام